افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه بابا جی بالاخره طالبانو نن ونیول. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي د هلمند ولایتي شورا د یو غړي نظر مو اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د هلمند چارواکي وی له وسلولو طالبانو د باباجي سیمې د بیرته نیولو عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د بغاوت کوونکو مجرمانو پر وړاندې وسله وکاروي. په تاجکستان کې د ولسمشرې ټاکنې روان دي او اټکل دادی چې امام علي رحمان به خپل 28 کلنه واکمني پسې وغځوي. د هلمند ولی دفتر وی له وسلولو طالبانو د مرکز لشکرګاه د څلرمې حوزې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل سوې دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د باباجي له ځینو پوستو تکتیکي شاته کړی.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشت وي، چېغه پوستې په دې موخه باندې چلته ولسته تلفات باندې وړي، ځان ورته ونوړي. تکتیکي عقب نشینی یې کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ادعا کوي چې باباجي سیمه د دوی وسلولو نیولې ده. تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تېرې شپې په باباجي او ورڅېرمه سیمو کې د وسلولو جګړو له کبله درویشت وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې او اړولو خبره کړې وه. بلخوا د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وی په دندې پټان ولسوالۍ کې دیارلس وسلول طالبان وژل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلول طالبانو برای د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې له هوایي ځواک د هوایی ځواک له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټان ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوستو باندې تهاجمي حملې سرته ورسولې چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون او دفاع سره مخامخ شوې، چې په نتیجه کې دیارلس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان.
امنیه قمندان وی د جمعې د ورځې په شپه هم وسلولو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې په ځواب برید کې 15 تنه وژل شوي وو. د کورونوی چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابی دا سپارښتنه په داسل کې ورکړې ده چې په کابل کې په ورستیو کې ناامنی او جنایي پیښې زیاتې سوي. د کورونوی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې وزیر دا سپارښتنه د کابل پولیسو ته وکړه.
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر و.
په ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې د کابل امن نه دی له هشتاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. د ټاکنو کمیسیون وایي تر نن غرمې د رایو لپاره د رجستر سویو له ډلې په سلو کې اویا یې په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ټاکنو د مشروعیت لپاره باید تر 50% زیات رای ورکوونکي خپل رای وکاروي. یوه رای ورکوونکي نن په دوشنبه کې د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
امروز روز انتخابات
نن د ټاکنو ورځ ده. سم خپل کالي بدلوم او خپل رای ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دی بلل سوي. آذربایجان او ارمنستان یو او بل له هغه وربند په سرغړونه تورنوي چې پرون په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب نافذ سو. آذربایجان نن ارمنستان توران کړ چې د آذربایجان د دویم لوی ښار ګنجا پرې وي استوګنیزې سیمې توغندي وشتلې دي. خو د ارمنستان دفاع وزارت د اداره دوي او برعکس په آذربایجان تور لګوي چې د ناګورنو قرباغ پر ځینو سیمو یې توپونه ویشتلي دي. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ جګړه د سپتمبر پر 8مه پیل شوه. په دې جګړه کې له دواړو لوریو په سلګونو سرتیري او نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې لامنتی ځواکونو سره تشخړو وروسته شاوخوا 50 مظاهره چان نیول سوي دي. راپورونه وایي پولیسو نن د 200 مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره وشکې بهاونکي ګاز وکارول. د بیلاروس د ژورنالستانو ټولنې ویلي چې په 900 کې لږ تر لږه 10 تنه ژورنالستان هم شامل دي. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د اوږدې مودې رهبر الکساندر لوکاشینکو خپل بریا اعلان کړې، خو اپوزیسیون د ټاکنو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه کړې ده. او د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن لومړۍ مسابقه د سن رایزر حیدرآباد او راجستان رویلز ترمنځ روانه ده. د دوبۍ په سټیډیوم کې د کرکټ دغه لوبه سن رایزر حیدرآباد پیل کړې چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 135 منډې وکړې. راجستان رویلز چې هڅه کوي د 159 ورکول سوی هدف پوره کړي، په 12 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې کړې دي. بله مسابقه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ممبای انډیانز او دلی کاپیټل ترمنځ د ابوظبي په سټیډیوم کې کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه لس. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19.
ناجیه صفایی چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولاندې په خبرونه کې به واورې چې د هلمند مرکز لهکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي بلاخره طالبانو ونیوله. د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ د هلمند ولایتي شورا دې وګړي نظر مو اخیستی.
باباجي سکوت، یعنې د لهکرګاه
ښار سکوت. په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام د اندېښنې تر څنګ د ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه.
و سړی نه پوهېږي چې دوی سولې ته داخلیږي او که دا وطن په زور نیسي. هغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي.
د دې غونډې د یوه ګډونوال غوښتنه له طالبانو. افغان ښځو هم نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر دې اوربند وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز لهکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي نن بلاخره طالبانو ونیوله. د لهکرګاه په څلورم حوزه باباجي کې د تیرو څو ورځو لس ورځو راهیسې ویل کېږي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې روانې وي چې نن د غرمې تر 2 بجو وروسته دا سیمه د طالبانو لاسته ولویده. دغه حوزه د ښار په شمال کې د ګرشک او نادلي ولسوالیو ترمنځ پرته ده. نور حالی لهکرګاه ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
په هلمند کې د تیرو لسو ورځو سختو جنګونو او ډلیزو بردونو په ترڅ کې د ښار څلورم حوزه په مکمل ډول د طالبانو لاسته ورغله. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د باباجي له یو شمېر سیمې آن تیره شپه هم په شاته کړې ده. ښاغلی ځواک د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ښکاره د باباجي د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو د دغه حوزې د پاتې دوو نورو مهمو سیمو څخه د افغان ځواکونو د وتلو علت داسې بیان کړ.
هلته د افغان ځواکونو په هغه سیمه کې دوه پوستې میشتې وي چې هغه پوستې په دې موخه باندې چې هلته ولسته تلفات ونه وړي، زیان ورته ونه وړي، تختیکي عقب نشیني یې کړې ده او هدف دا دی چې د بیرته نیولو هڅې روانې دي.
د دې تر څنګ ښار ته غځېدل یوازینۍ لار چې د نارس راج ولسوالۍ څخه تیریږي د تیرو لسو ورځو د سختو بریدونو له امله د حکومت د ولکې وتلې او د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند ده. د والی وایند عمر ځواک د دې لارې د بندېدلو لامل د طالبانو لخوا د ماینونو ایښودل او د ګڼو پلچکونو خرابوالی یاد کړ. د لشکرګاه ښار څلورمې حوزې باباجي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو له دې جملې نادلي او ناوې سره یو ځای یو ځل په 2016 میلادي کال کې د طالبانو لاسته سکوت وکړ چې دوه کاله ځنډ وروسته د 2019 میلادي کال په لومړیو کې باباجي، نادلي او ناوې ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو د طالبانو څخه ونیولې. د لشکرګاه ښار د څلورمې حوزې باباجي سکوت څومره د اهمیت وړ مسله ده؟ د ولایتي شورا په خوانی مرستیال مجید خونزاده وایي د باباجي سکوت د ډیرو نورو سیمو د سکوت په معنا ده.
باباجي سکوت یعنی د نوښګه شار څخه کوټ باباجی دونه مهم ده چې د شار څلوه معاوزه ده ډیره مهمه ده ډیره ستراتیژیکه نقطه ده
د باباجی او د شپار سو یو نمبر شهره د جنگونو او سکوت پرمحل دواړو غاړو ته د درنو تلفاتو راپورنه هم ورکول سوي دي د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي په دواړو جګړو کې لاس تن افغان سرتیر وژل سی او 15 نور ټپیان دي او د طالبان لورته د درنو تلفاتو خبر ورکړه طالبان بیا خپل لورته مرګ جوړ نه مني خو د افغان ځواکونو لورته د اوښ تلفاتو لپاره څه نه ویلي محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند
په تیر خبرونه کې په همدې موضوع د چې د هلمند باباجی سیمې نیول کېدل د طالبانو لخوا دا په ټوله کې د هلمند پر امنیتي وضعیت سره ولا غیز وکړي د هلمند ولایت شورا الغړي مجید اخونزاده سره مرکه وکړه او لومړی می د طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدو په اړه د هغه نظر وپوښت
د بابا جسمه ډیر مهمه ده ډیر ستراتیژیک سیمه ده یو نو پوسې ساحه ده د شاز په لږه حوزه ده شاز ډیر نږدې ده تاثیرات ډیر دي او سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ته ده نجات
خپل حکومت وایي چې تکتیکی په شاته کې کړی دی آیا تاسو مور سره موافق یاست
دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه ویسوي دلته سمه له هغوینه ده تکتیکی شاته ده د څو کال مخکم باباجی وسوالو طالبان ونیوي ام حکومتي مسولین وایي د چې دا تکتیکی شاته مشترک خو په لحاظ دا سیمه د دې وخت څخه د طالبان په لاس کې پاتې شول وسم دا شاته تکتیکی شاته مدې بلکې دا منځکې او علاقې ده منځکې وسوال مخالفین ګرځي
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي ولې دوی څه وړي لاس راوړي
طالبان خو د دې وخت جنگ کوي د طالبانو د هلمند ډېر زیات برخه د زیات سیمه په خپل کنټرول باندې راوړي د فاتګوږي شمالي هلمند ټول د وسوال مخالفین په لاس کې دي همداسې د جنوبي هلمند کې وسوال یو څه په لاس کې دي منځکي په لاس کې د ډېر وخت د جنگ کوي هغه کوشش کوي چې سیمه ته
د دوی د دغه حمله په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ لپاره نیولې ده او آیا دوی په هغه درس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغه کمزوري کړي
نه موږ چې د کوم مسلمانو سره موږ اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې دا حالت کنټرول شي جنگ باید قابو شي مخه باید ونیول شي تلفات مخه باید ونیول شي موږ څنګه چې لازم او هغه څنګه
د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په ننګرهار کې د یوې غونډې برخوالو په هیواد کې د جګړې پر دوام اندېښنه و خو دا لخکېلو د جګړې لخکېلو اړخونو یې د اوربن غوښتنه وکړه په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو ګډون کړی و د ازادي رادیو خبریال سهار ګل امیرزی ورغلی و او په اړه یې دا راپور رالېږلی دی
دوی نن یکشن با په جلال آباد ښار کې د یوې راټولېدنې پر مهال د سولې بین الافغاني مذاکراتو د ملاتړ ترڅنګ د روانې جګړې د درېدو غوښتنه وکړه دوی په قطر کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو وغوښتل چې خپلې خبرې ګړندې کړي څو ملکی وژنه ودرېږي
زه ملک پاکستان یک زیدل مخکې سل کسان مړ کېدل وس 200 مړ کېږي مخکې منګیلې چې په یو ټاغر راټول شي سوله برابر شي چې د سولې په ځای وس 200 وژي څه ګناه ده دی دولت ګناه دی را پټاګه کې چې موږ خپل ګناه وسنجو
د غونډې ګډونوالو په هیواد کې پر ولسی وګړو وروستي بریدونه هم وغندل وی ول چې که څه هم په قطر کې د افغان حکومت او طالب استاذ ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو په خبره چې هیڅ مثبته تمترین نه لري
اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر جبر او ظلم ورستای حد دا وخت طالبان کې راځه په لغمان کې راځه په جنوب کې ختیس کې شمال کې یو محشر جوړ کړی وسړی نه پیږي چې دوی سولې ته داخلي جوړ ک دا وطن په زور نشي په معمولی موضوعاتو یې دا د یو میاشت راځه کړله او په محل کې دغه یو میاشت د وینو رودونه روان دي چې تاسو شهیدان یاست هیڅ ورته خوشبینه نه یو یو زره هله نه ورته لرونه د قطر والا او ته نه د جنگ دغه لور ته
د غونډې زینو کډونوالو د امریکا د جمهور رئیس د هغه سرګندونو په تړاو هم خبرګونو چې ویلی وو امریکایي ځواکونه به روان کال تر پایه له افغانستانه ووزي دوی د ناټو پر غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې خپل سرتیری دي د شوی هوکړې لمخې له افغانستانه وباسي.
اغلیم په خپل سر دي زم په خپل سر جنگ هم خپل راوړا جنگ دي خپل ځان سره دي که دوی جنگ موږ دلته پریدي د جنگ مسولون به هم د خارجاني په خپل راغله په خپل وځي قانوني شوکار سره وځي باید موږ مشرانو سره دوی خبري وکړي موږ سره دي خبري وکړي باید وځه تو ګوري دا څه حال ده
بالکل دې خو موږ سره دي تړون د اساس راغلي دي او دې بالکل په خپل سر باندې نشي وتلې که دې څه په بې مسوله مسولانه وځي نو افغانستان به یو سعودي مسوریه بدل شي.
په ننګرهار کې داسې مهال د جګړې پر ضد پراخه ولسی غونډه ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې نامنې زور اخیستی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تیره ورځ هم یو شمیر ځوانانو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په جلال آباد کې ورته یوه غونډه کړې وه او د جنگ په نوم تابوت یې خاورو ته وسپاره. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. افغان خزو هم نن په کابل کې په یو لوی غونډه کې د جګړې لخکېلو خواو لخکېلو اړخونو وکتل چې ژر تر ژره دې اور بند وکړي. د غونډه چې د لوی جرګې په تالار کې جوړه شوې و ګډونوالو یې د په افغانستان کې د ولسمشریز نظام ملاتړ هم وکړ. د غونډې ګډونوالو دې ته هم اندېښنه وښوده چې د سولې په روانو خبرو کې د خزو مدني حقونه په حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له لاسه ونوځي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې.
د غونډې په نهه مادیز پریکړلیک کې د شل کلنو لاسته راوړنو اساسي قانون، د هیواد د اتباعو په تیره د خزو د مدني حقونو په خوندیتوب، د جګړو په ختمولو کې د دینی عالمانو او د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار شوی دی. خود پریکړلیک لومړی ماده یې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون مخکینی غړي سوریا سبهرنګ دغه پریکړلیک ولوست.
ما زنان افغان از هر دو طرف هیئت‌های مذاکره کننده،
موږ د افغانستان خزی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاوی نه د جنگ او د وینې تویدو د ختمولو غوښتونکي یو. د نړۍ د عالمانو له فتوا سره سم د مسلمان جګړه د مسلمان پر وړاندې جواز نه لري. له دینی عالمانو غواړو چې د یووالي په ټینګښت یو بل منل او د جماعتونو له لارې د شخړو په حلولو کې برخه واخلي.
اغلی سبهرنګ وویل دغه پریکړلیک د هیواد په کچه د سباندې 150,000 ښځو د سرګندونو پر مټ جوړ شوی دی. دغه ښځې چې د یکشنبې په ورځ راټولې شوې وې، د ښځو پر لاسته راوړنو یې هم اندېښنه وښوده. هغه لاسته راوړنې چې د دوی په خبره د ډېرو قربانیو په ورکولو یې ترلاسه کړي دي. د ولسي جرګې غړي ناهید فرید دغه غونډې ته وویل ښځو هیڅکله په جګړو کې برخه نه لرله، د دې په خبره د سولې په بهیر کې باید د دوی برخه له پامه ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې له یوې میاشتې راهیسې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې روانې دي. که څه هم دغه مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، خو ځینې ښځې او مدني فعالان د وروستیو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښیي چې ګنې له لاسه یې ورکړي. خو افغان حکومت بیا بیا ټینګار کړی چې د ښځو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه به هیڅکله د سولې قرباني نه شي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پولیسو ته پر مجرمینو د ډزو امر کړی. ښاغلی اندرابی بیګانه وخت د کابل ښار له 15 امنیتي حوزې د لیدنې په مهال دغه امر پولیسو ته کړی او ویلي چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغییر وکړي. نور حال د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
په کابل ښار کې ورستربلې د وسلوالو غلاو او شکو زیاتوالي امنیتي چارواکي جدي اقداماتو ته اړ کړل. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي بیګاشپانه وخته د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د پنځمې امنیتي حوزې له پولیسو سره په لیدنه کې دوی ته امر کړی چې مجرمین دې وولي. دغه ویډیو کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته را لېږلې چې مسعود اندرابي پکې پولیسو ته داسې سپارښتنه کوي:
کله چې مجرم سره مخ کیږئ وی ولئ، په اصول خو پوهیږئ، په پخو باندې ولئ. څوک چې له تاسو سره داوه کوي کورنۍ چارو وزارت سره به داوه وي. څوک حق نه لري چې په دې اړه تاسو سرنوالۍ ته معرفي کړي.
ښاغلی اندرابي سپارښتنه کړې چې د کابل ښار امنیتي وضعیت باید تغیر وکړي او مجرمین باید په کابل ښار کې آزاد تګ راتګ ونه شي کړای. پولیس باید هغوی وټکوي. دا په داس حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو ورستربلې زیاتېدا یې ژوند ورتریخ کړی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي چارواکي پولیسو ته په مجرمینو د ډزو امر کوي، بلکې له دې وړاندې د کابل پخوانی امنیه قومندان امان الله واحدي هم د کابل پولیسو ته په جنایتکارو او مجرمینو د ډزو خبره کړې وه. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي هڅو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر:
دا کار معقول نه لیده راته لیده چیږي. دا غصه به ځای مرګونه نتیجه به راو باشي که بیا به وزارت داخله هم په پښیمانی وي، کاچې د نورو مشوره به سره کړې وي هغه هم پښیمانی وي. بهترین لارې کښ ته زیات کړي، نفر ده معلوم کړي، مخکې د مخکې نه یې تعقیب کړي، بندي بیاشي.
دا په داس حال کې ده چې د روان لمریز کال د سرطان په 23مه د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي تړون پروګرام اعلان کړ. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن شاوخوا 11 بجې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د سپین کلي په سیمه کې د موبایل د پلورنځي د مالک او یو ځوان ترمنځ په مغلوبه جګړه کې ځوان د پلورنځي د مالک له لوري په ډزو وژل سوی. د وژل سوي کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوي، خو پولیس وایي چې قضیه تر پلټنې لاندې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسته له هغې چې د کورونا او باد خپرېدو له امله ښوونځیو ته د درسي کتابونو د نه رسېدو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د پوهنې وزارت پر ښوونځیو د 2 میلیون کتابونو د ویشلو خبر ورکوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت نن ازادي راډیو ته وکړه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوه ناظر په راپور کې:
کابل کې د سبزیو خرڅونکو توریالۍ وایي د مزدوري د لسو ورځو پیسې ماشومانو ته د ښوونځي کتابونو په اخیستلو ورکوي. دی وایي د کرونا وایروس له امله د محدودیتونو په ختمېدو او ښوونځیو کې د حضوري زده کړو په پیل سره یې په 800 افغانیو خپلو ماشومانو ته کتابونه واخیستل.
په ښوونځیو کې سم درس نشته، کتاب نشته، نه پوهیږم له دې حل سره به زموږ د ماشومانو وضعیت څنګه شي. ټوله ورځ د ترکاري خرڅولو وروسته هم دومره پیسې ترلاسه کوم چې د ماشومانو لپاره مې یوه مړۍ ډوډۍ چمتو کړم. د دسترخوان پیسې مې د هغوی د زده کړو او کتابونو لپاره مصرف کړم.
لو توریالی سره په خبرو وم چې سوز د کوونکو مو له څنګه تیر او زموږ خبرو ته پام شو. دوی هم وویل چې د ښوونځي کتابونه کورنۍ ورته له بازار اخیستي دي. د عبدالهادي داوی ښوونځي زده کوونکی ادریس:
15-16 کتابونه دي چې دا ټول سر رنګه چاپ وخلې 50 روپۍ تمامېږي او د اقتصادي د هر چا اقتصادي هغه ته ضربه رسوي. خو بیا هم مونږ اخیستي دي او خو څوک چې اقتصاد نه لري هغوی ته بیا دا کار ډېر مشکل دی. مجموع کې 3000 افغانۍ. وزارت معرف باید نوي کتابونه چاپ کړي. دا 1 میلیون کتابونه چې چاپ کړي باید دا ټول مکاتبو ته توزیع شي، ترڅو فقیران او څوک چې فقیر دي او غریبان دي هغوی اقتصاد ته ضربه ونه رسیږي او مونږ ته هم.
یو بل زده کوونکی احسان وایي د ته هم کورنۍ له بازار کتابونه اخیستي، خو داسې زاړه او راسته دي چې د شلېدو له ویرې یې په ډېر احتیاط پاڼې اړوي.
مونږ غواړو وزارت معرف مونږ ته په قیمت کې هغه ورکی کتابونه ورکی. بس نه باید هغوی ته همدې سره کړي چې هغوی نه لري، پیسې هم نه لري، بوج هم نه لري، هغه فقیر ده.
افغانستان کې د ښوونځیو درسي کتابونو کمښت د میلیونونو زده کوونکو زده کړې له ستونزو سره مخ کړي دي. لوړ شمېر زده کوونکي چې لرې پرتو سیمو کې دوهم لاس یا کاپي کتابونو ته لاسرسی نه لري اړ دي چې څو کسان په ګډه یو کتاب ولولي او یا هم ځان سره یادښت واخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دې غوښتنو ته په پام سره یې 30 میلیونه کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې وزارت ویان د نوریا نزهت
په پام کې ده چې 30 میلیونه نور کتابونه هم چاپ شي. د چاپ په برخه کې یو فني ستونزه وه چې ډېر ژر به حل شي.
د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دولتي ښوونځیو کې 2 میلیونه او 300 زره زده کوونکي زده کړې کوي. د دغه وزارت ویان د وایي دوی تیر کال 12 میلیونه نوي کتابونه چاپ او زده کوونکو باندې ویشلي وو. د غلي نزهت په خبره 1 میلیون کتابونه هم له هغو زده کوونکو چې لوړو ټولګیو ته تللي دي راټول او پر نورو ویشل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سانسور له ننګرهار لیکلي په ټول هیواد کې د نامنې او وسلوالو غلو زیاتېدو خلک ډیر اندېښمن کړي دي. خپلواک صافي له لغمان له لشنګل سوالي څخه لیکلي په قطر کې خپل منځي خبرې نو څه معنا لري چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی. عبدالنافع افغان لیکلي د قطر مذاکرات ډیر ورو روان دي، هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي، ټول افغانان د دوهې پریکړې په تمه دي. مجیب الله لیکلي طالبان د پاکستان پر لارښوونه جنګیږي، باید د سولې خبرې په جدیت مخته یوسي. کریم الله زابل لیکل له حکومت غواړو چې د طالبانو په وړاندې شپنی عملیات بیا پیل کړي، چې شپنی عملیات د طالبانو ملاور ماته کړي. دا په دې خاطر چې د شنکی ولسوالۍ دا 15 ورځې د طالبانو لخوا محاصره ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسی متسواتله شمیرې لارې مو ازادي رادیو ته راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اور بند له سخت ګواښ سره مخامخ دی. تیره نیمه شپه په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شول. دواړه خواوې چې دوه اونۍ مخکې د دې سیمې پر سر سره ونښتل یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. نور جزئیات د ازادۍ د احمد تکل په راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړتوب په ناګورنه قرباخ کې اوربند له پرونیو نښتو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانجمنه سیمه کې د جګړې د پیل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هیواد په دوهم لوی ښار گنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې ډزې کړې دي. د دې هیواد لوی څارنوالۍ وویل چې په دې ډزو د استوګنې یو بلاک لګېدلی دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا بې بنسټه او دروغ بللې ده او پر آذربایجان یې تور لګولی چې د قرباخ لوی ښار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو ویشتلې دي. تیره شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربند نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربند له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباخ په هغو سیمو کې چې آذري او ارمني ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرخه بلل کیږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوو نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند د موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنه قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي او په دې توګه د سیمې سلګونه زره آذري اوسیدونکي بې کوره شوي دي. دا کورني بې ځایه شوي کډوال له نږدې 15 کلونو راهیسې د آذربایجان په پلازمینه باکو او نورو سیمو کې ډیر دی.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه وځي او ریډل شي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زنوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ ګورستۍ خبری مجله پاتې ده. زموږ